السلام علیکم په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې په دې مخامنې خبری مجله کې یو شمیر امریکایي سناتوران پر طالبانو بندیز غواړي خو طالبان بیا د ناوړه پایلو خبرداري ورکوي
بندیزونه لګول نور فشارونه واردول نه افغانانو ته ګټه رسوي او نه هم د امریکا او د متحده ایالاتو په شمول نورو هیوادونو ته ګټه رسولی شي
یو پاکستانی چارواکی وایي له طالبانو سره په تړاو پر دوی د امریکا د بندیز هڅه د هند لخوا کیږي لویه پکتیا کې د عربو ګیر پاته مسافر د هوایي لارو خلاصون غواړي
دلته دغه مسافر چې دی دا ډېر په تکلیف دي اقتصادي وضع ډېره کمزوري شوې ده چې وا تیراک قطر ته تلای شي په هغه کې بهرنیون تلای شي امد افغانیون ویلې نه شي تلای
دا په داسې حال کې ده چې د ملکی هوایي چلند اداره وایي عادي حالت ته د کابل هوایي ډګر ورګرځېدل ممکن کال وخت ونیسي د مخامنې خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم دی او نورو راپورونو ته وروسته راګرځو خو اوس عصمت څاروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي
د امریکا د سنا جرګې د یو شمیر مخکښو غړو له لورې د طالبانو او پاکستان پر ضد د بندیزونو په خاطر یوه لایحه چمتو شوې ده تمره د امریکا پوځي مشانند استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي او د طالبانو حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بې پیلوټ الوتکو له لورې دي د افغانستان د هوایي حریم تیری بند کړي د خبرونو تفصیل د امریکا د سنا جرګې د یو شمیر مخکښو غړو له لوري د یوې لایحې مسوده چمتو شوې چې پر اساس یې پر افغان طالبانو او پاکستان د بندیزونو غوښتنه کیږي د لایحې دا مسوده چې د امریکا د ولسمشرۍ د یو پخواني کاندید په شمول د جمهوري پال ګوند دوه ویشت غړو د دوشنبې په ورځ وړاندې کړه په افغانستان کې پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړو د بندیز غوښتنه کوي د طالبانو د فرهنګي کمیټې یو غړي بلال کریمي د امریکایي سناتورانو لوري د دې لایحې وړاندې کېدا د تیرو تجربو تکرار وباله چې د ده په وینا هیڅ ګټه نه ده کړې
اسلامی امارات په دې باور د سی ټول هغه موانع یا د پیشرفت په مخ کې پراته خندونه باید د ډیپلوماټیکو لارو څخه او همدارنګ د رغند خبرو لارې څخه حل شي
امریکایي رسنۍ وایي دا لایحه همداراز وړاندیز کوي چې پر هغه هر هغه هیواد دی د امریکا مرستې ودرول شي او بندیزونه دې پرې ولګول شي چې امریکا باور لري د طالبانو ملاتړ یې کړی دی د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودری د امریکایي سناتورانو له لوري پر طالبانو او احتمالا پاکستان د بندیزونو د لایحې په وړاندې کولو غبرګون وشو فواد چودری د هڅه د هند د تبلیغاتو نتیجه وبلل چې د ده په وینا د امریکا او پاکستان د اړیکو د خرابولو په هدف مطرح کیږي زه هیله لرم چې په کانګرس کې به جدي کسان دا قانون رد کړي دا د امریکا او پاکستان ترمنځ واټن رامنځته کوي موږ له نږدې کار کوو او په ځیر څارو
We are working closely and we will keep on doing
د امریکایي سناتورانو له لوري په وړاندې شوې لایحه کې د پاکستان په ګډون د طالبانو د بهرنیو ملاتړ کوونکو هیوادونو یادونه شوې ده تمرل چې د امریکا دفاع وزیر لوید آسټن لوید رسیز مارک میلیا او د مرکزی قمندانۍ عمومي قمندان فرانک مکنزی نن د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته حاضر شي دوی پرون د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو په کمیټې کې د استازو پوښتنو ته ځوابونه وویل مارک میلی په پرونی غونډه کې طالبان له القاعده شبکې سره د اړیکو په دوام تورن کړل
We must remember that the Taliban was and remains a terrorist organization and they still have not
دوی باید په یاد ولرو چې طالبان یو تروریستي تنظیم وو او تروریستي ډله به پاتې شي دوی لا هم له القاعده سره اړیکې پرې کړې نه دي طالبانو تر اوسه پورې د امریکا د لوی دسیس د ادعا په اړه څه نه دي ویلي خو په خواهی د تورت ادعاوې رد کړې دي طالبانو ویلي چې هیڅ ډلې ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي د طالبانو حکومت د امریکا له متحده ایالاتونو وغوښتل چې د خپلو بې پیلوټ الوتکو له لوري دي د افغانستان د هوایي حریم تیری نه کوي طالبانو تیره شپه په یوه اعلامیه کې ویل د قطر د موافقې برخلاف د امریکا د بې پیلوټو الوتکو له لوري د افغانستان هوایی حریم د دوی پټکو اشغال کیږي. دا سرګندونې داسې مهال کیږي چې د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی تیرونې یو خبری کانفرنس ته وویل د افغانستان د هوایی حریم د افغانستان د هوایی حریم د کارونې لپاره د طالبانو اجازه ته اړتیا نشته. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا به روانه اونۍ رسمن ووایي چې له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه شوه. د کرکټ لوبې د مشهورې ویبپاڼې کرک انفو د راپور له مخې ټاکل شوی چې د افغانستان او استرالیا ترمنځ د نومبر په 28مه نیټه د استرالیا په هاربرد کې ټیسټ لوبه وشي، خو په افغانستان کې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د هغوی له لورې یو شمېر اقداماتو له افغانستان سره د نورو هیوادونو د مسابقو په اړه شکونه پیدا کړي دي. تر دې وړاندې د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان ویلي وو چې که طالبان د نجونو پر سپورت بندیز ولګوي، د کرکټ د نړیوالې شورا له قوانینو سره سم له افغانستان سره خپله مسابقه لغوه کوي. خو وروسته د طالبانو د فرهنګي کمیسیون یو غړي وویل چې دوی تر اوسه پورې د نجونو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. آسترالیایي رسنۍ وایي شاید افغانستان او آسترالیا ټیسټ لوبه ونه شي او روانه اونۍ آسترالیا رسمن اعلان وکړي چې دا مسابقه لغوه شوه. په پاریس کې د قضاوت نړیوالې محکمې د ایران د تیلو ملي شرکت په څه باندې $800,000 جریمه محکوم کړ. د پاریس د نړیوالې محکمې وروسته لدې د ایران د تیلو ملي شرکت په جریمه محکوم کړ چې د متحده عربي اماراتو د ناګاز کمپنۍ شکایت وکړ چې ایران د 2000 لومړي میلادي کال د ګازو په قراردادونو کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. د قرغیزستان د پخوانی ولسمشر الماس بیک اوتمبایف محاکمه د اکتوبر تر څلورمې وځندېده. د 2019 کال په اګست کې د دوه ورځنیو خونړیو نښتو په تړاو محاکمه کیږي. پر اوتمبایف او جرلس نورو د قتل، یرغمل نیونی او په زور د واک د ترلاسه کولو تورونه لګول شوي دي. او شمالي کوریا ادعا کړې چې پرون یې یو نوی ترشخ چټک توغندی ازمویلی دی. د شمالي کوریا د دولتي رسنیو د راپور له مخې دا یوه ستراتیژیکه وسله ده او هوا سونګ نومیږي. دوی همداراز ویلي چې دا توغندی یو له 5 تر ټولو مهمو نویو تسلیحاتي سیستمونو څخه دی چې د خپل 15 کلن پوځي پلان پر اساس جوړ کړی دی.
مخامنه خبری مجله ته غوږی په د هیله چې و خوشاله ورځ مو تیر کړی وی راځو د دې خبرونه د سر راپور ته. یو شمیر جمهوریت غوښتونکو امریکایي سناتورانو کانګرس ته پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو یو مسوده وړاندې کړی ده. د مسوده کې غوښتل شوی چې پر طالبانو او ملاتړو یې باید د ترهګرۍ، نشه یي توکو قاچاق او د بشري حقونو څخه د سرغړونو له امله بندیزونه ولګول شي. د سناتورانو د امریکا له بهرنۍ چارو وزارت غوښتي څول طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه هم د خپل ارزونې راپور ورسره شریک کړي، خو طالبان بیا د هر ډول بندیزونو پایله د امریکا او نړیوال ټولنې په ګټه نه بولي او د واقعو خبرداري ورکوي.
د جیمریج په مشرۍ د امریکا د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو یوې 22 کسیزې ډلې کانګرس ته یو مسوده وړاندې کړې چې په طالبانو او ټولو هغو هیوادونو چې د دې ډلې ملاتړ کوي بندیزونه ولګوي. کچیر دا مسوده د بهرنیو اړیکو کمیټه تایید او بیا د کانګرس لخوا تصویب شي، پر داسې یو قانون به بدل شي چې طالبان او ملاتړي به یې له سختو بندیزونو سره مخ کړي. دا مسوده افغانستان کې د ترهګرۍ ضد څارنې او حساب ورکونې قانون په نوم کانګرس ته وړاندې شوی او پکې راغلي دوی له افغانستانه په ډېرې بیړې لوتو وروسته د بدو پایلو شاهدان دي. د دې مسودې په دوو مادو کې غوښتنه شوې چې په افغانستان کې د پاتې امریکایي وګړو په وستو کې بیړه وشي او تر خوای د دوی د افغان متحدانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو ویزو د ورکړې لپاره د بهرنیو چارو وزارت یو کاري ګروپ جوړ کړي. خو د دې و مادیز مسودې 15 نورې مادې بیا پر طالبانو او ملاتړو یې د بندیزونو لګېدو، له دوی سره د نړیوالې ټولنې د مرستو څارنې او د امریکا د غیر بشري مرستو محدودیت ته ځانګړې شوې دي. د 22 امریکایي سناتورانو غوښتي چې په طالبانو او ملاتړو هیوادونو یې بندیزونه ولګول شي، خو د دې بندیزونو څرنګوالي ته اشاره نه ده شوې. په دې مسوده کې پر روښانه ډول د پاکستان نوم یاد شوی او د امریکا له بهرنیو چارو وزارت غوښتنه شوې چې له طالبانو د پاکستانو د ملاتړ په اړه د خپل ارزونې راپور له کانګرس سره شریک کړي. د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو په وړاندې شوې مسوده کې دا هم لیکل شوی چې امریکا د ملګرو ملتونو کې د طالبانو هیڅ استازي په رسمیت نه پیژني. د امریکایي سناتورانو زیاته کړې نامعلوم شمیر امریکایان او افغان ملګري د طالبانو تر ګواښ لاندې پریښودل شوي. امریکا یو ځل بیا د ترهګرۍ له خطر سره مخ ده او طالبان داسې مهال خپل حکومت ته په نړیواله کچه د مشروعیت ورکولو په لټه کې دي چې د ښځو ټول حقونه یې تر پښو لاندې کړي. د دې مسودې د وړاندې کولو پر مهال سناتور جیم ریچ وویل هیله مند دی چې دا مسوده به ژر تایید شي. څو دوی وشي کولای د امریکا ملي ګټې خوندي او له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې افغانستان کې پرېښودل شوي دي. خو طالبان بیا وایي دوی له نړۍ سره ښې اړیکې غواړي، خو پر دوی د بندیزونو د لګیدو پایله نړۍ ته ګواښ بولي. د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل هیله لري نړۍ له دوی سره ستونزې د بندیزونو لګولو پر ځای له ډیپلوماټیک لارې حل کړي.
اسلامي امارات په دې باور ده چې هغه فکتورونه یا هغه تجربې چې په تیر کې ګټه نه درلوده، نتیجه یې نه درلوده، بیا تکرارول او د هغو تعقیبول منطقي نه دي. اسلامي امارات په دې باور ده چې ټول هغه موانع یا د پیشرفت په مخ کې پراته خنډونه باید د ډیپلوماټیکو لارو څخه او همدارنګه د رغنده خبرو له لارې څخه حل شي.
د چارو شنونکي د امریکا په کانګرس کې د طالبانو ست د 22 کسانو راپورته کېدل د دې ډلې لپاره یو ګواښ او د دوی لپاره شوی نوی حکومت لخوا د بشر او ښځو حقونو په ګډون په ټولو برخو کې د شویو ژمنو د ماتېدو پایله ګڼي. د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد وایي که دا مسوده تایید شي طالبان هم ملاتړي به له سختو ګواښونو سره مخ شي.
په دې به غور کېږي، جدي غور به کېږي. زه فکر کوم که ډېره بریده ممکن تصویب شي او دا به بیا د طالبانو دپاره، طالبان اوس هم په نړۍ کې حتی هغه ملاتړ هېواد پاکستان هم په رسمیت نه پېژندلي، نو به د رسمیت پېژندلې لارې په بشپړه توګه پر دې باندې بندي شي.
د امریکا په کانګرس کې داسې مهال د طالبانو په اړه د بندیزونو د لګېدو د قانون جوړېدو هڅه کېږي چې دا ډله د خپل حکومت لپاره په نړیواله کچه د عدم مشروعیت له ګواښ سره هم مخ ده. هغه څه چې د طالبانو واکمنۍ ته په هر اړخیز ډول سخت ګوزار ورکړی، خو که چیرې د امریکایي سناتورانو دا قانون تصویب شي په افغانستان کې به د طالبانو واکمنۍ لپاره خو ستونزو او ننګونو سره مخ کړي، هغه ننګونې چې د ډلې وړاندې هم تجربه کړي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري و موریدل چې یو شمېر جمهوري غوښتونکو امریکایي سناتورانو کانګرس ته پر طالبانو او د هغوی په ملاتړو د بندیزونو د لګولو مسوده وړاندې کړې ده. په دې مسوده کې د پاکستان یادونه هم شوې ده او ویل شوي چې د امریکا د بهرنی چارو وزارت باید له طالبانو د پاکستان د ملاتړ په اړه د خپلو ارزونو موندنې له دې سناتورانو سره شریک کړي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري بیا په دې اړه غبرګون ښودلی او ویلي دي هند داسې هڅه کوي چې د امریکا او پاکستان اړیکې سره خرابې کړي.
زه هیله لرم چې په کانګرس کې باید جدي کسان دا قانون رد کړي. دا د امریکا او پاکستان ترمنځ واټن رامنځته کوي. موږ له نږدې کار کوو او په ځیر یې څارو.
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري و چې ویلې هند هڅه کوي چې د امریکا او پاکستان اړیکې سره خړې پړې کړي. تر اوسه هند په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان دغه وزیر هیله څرګنده کړې چې دغه کومه مسوده چې پر طالبانو او دغه راست پر پاکستان د بندیزونو خبره پر کېږي دا به د امریکا په کانګرس کې تایید نشي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د حقوقي چارو یو شمېر پوهان وایي د پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون که څه هم نیمګړتیاوې لري خو تنفیذ به یې تر ډیره اوسنۍ ستونزې راکمې کړي. دوی وایي یاد اساسي قانون شاوخوا 50 کاله وړاندې د هغه وخت د غوښتنو سره سم جوړ شوی چې باید له تنفیذ وروسته ژر د لویې جرګې له لارې یو ځل بیا تعدیل او تصویب پکې تعدیل شي او نوی تصویب شي. طالبانو تیره ورځ ویلي چې د پخواني پاچا محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو موادو پرته چې د دوی په خبره له اسلام سره په ټکر کې دي نورې د موقت دورې لپاره اجرا کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
یو نیمه میاشت وړاندې کله چې طالبان کابل ته ننوتل او وروسته یې په ټوله افغانستان ولکه ټینګه کړه، د افغانستان وروستي اساسي قانون خپل ماهیت له لاسه ورکړ. تازه دوی ویلي دي په پام کې لري چې د پخواني پادشاه محمد ظاهر شاه د دورې اساسي قانون له هغو مادو پرته چې د دوی په وینا له اسلام سره په ټکر کې وي په موقت ډول تنفیذوي. د حقوقي چارو کارپوهانو له ډلې سبحان الله مصباح ازادي راډیو ته وویل چې د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون نیمګړتیاوې درلودې.
د اقلیتونو حقوق په نظر کې نیول شوي، د ښځو حق هغه رقم چې اوسني اساسي قانون کې داسې نه و. کنوانسیونونو نړیوالو اسنادو په ارتباط هم ډېر وضاحتونه نه ول. د حنفي فقهي حاکمیت چې د نورو مذاهبو لپاره هم محدودیت را وضع کړی و، د ژبو په ارتباط یوازې پښتو او دري ژبه باندې و.
نوموړی زیاتوي چې طالبان وخت لري چې نوی اساسي قانون کوم چې د دوی په خبره د اوسني عصر غوښتنو او ستونزو ته جواب ویلای سي تدوین او ورسته د لوی جرګې لارې تصویب کړي. د پخوانی پاشا محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال په 1240 کال د اسمبلی په 28مه اساسي قانون د لوی جرګې لوري په 11 فصله او 128 ماده کې تصویب شو. د دې اساسي قانون لمخه د دولت درې قواوې اجرائیه، مقننه او قضایه تفکیک شوې، ملي شورا فعالیت درلود او حکومت هم د ولسی جرګې لخوا تاییدېده. په دې اساسي قانون کې فردي حقونه، تعلیم او د بیان ازادي ته ځای ورکړل شوی و. خلکو ته د مذهبي مراسمو ترسره کولو ازادي ورکړل شوې وه او د سیاسي ګوندونو جوړولو حق خوندي شوی و. لکه څنګه چې طالبانو له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ حکومت رانسکور کړ، افغانستان ځانګړی اساسي قانون نه لري. دې چارې د طالبانو حکومت مشروعیت او نړیوالو سره اړیکو په برخه کې ستونزې رامنځته کړې. د چارو کارپو مت الله خروټی وای د ظاهر شاه د وخت اساسي قانون که څه هم ستونزې لري، ولا نشته قانونه یاد قانون د افغانانو په ګټه ده.
هغه هیواد کې چې هیڅ قانون نه دی، هیڅ قانون نه، دغه یو نیمبند قانون چې د آزاد مازاد شاد و قانون ده بهتره ده. د آزادی بیان مثلا تذکر هم ده، اوس آزادی بیان چې مثلا خلق ولس غوړي غادي زی په آزادی بیان په قانون اساسی د آزاد مازاد شاد کې هم ذکر شوی ده.
خو طالبانو نه د پډاګه کړی چې دغه اساسی قانون کومه برخه له اسلام سره پټه کار کړي. د حقوقي چارو کارپوهان وای په یاد قانون کې هیڅ داسې ماده نشته چې له اسلام سره دی په ټکر کې وي. تازه د طالبانو د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو اساسي قانون به د عالمانو، پوهانو او اهل خبره کسانو له لوري تدوین او بیا وروسته تنفیذ سي.
د افغانستان هغه قانون چې د تنفیذ وړ به وي او زموږ د هیواد د قانون به وي، دا قانون به هغه قانون وي چې علما، دانشمندان او د هیواد هغه خبره څیرې تدوین کې، ترتیب کې، تنظیم کې او بیا به د تنفیذ وړ وي.
په افغانستان کې اساسي قانون د لومړي ځل لپاره د امان الله خان په وخت کې په 1908 میلادي کال کې جوړ شوی و چې تر اوسه بیا اته ځلې نوی سوی. د حقوقي چارو کارپو سبحان الله مصباح وای له ځینو نیمګړتیاو سره سره بیا هم تر ټولو ښه او هر اړخیز اساسي قانون د 1902 کال قانون و.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې
مخاګله ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو د کابل د نړیوال هوایي ډګر په اړه یو راپور ته. د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداره وایي ک مالی ملاتړ ترلاسه کړي د دغه نړیوال هوایي ډګر چارې به په یو کال کې بیرته نورمال حالت ته راستنی شي. د یادې ادارې د عملیاتي موینیت سرپرست کپتان غلام جیلانی له سی سی ټی وی سره په مرکه کې ویلي د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره هممهاله د یاد هوایي ډګر ډېرې برخې له منځه وړل شوې چې مهمه برخه یې د رادار سیستم دی. تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر دا مهال د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو پورې محدود کورني او نړیوال پروازونه ترسره کیږي او لا هم په بشپړ ډول د پروازونو لپاره نه دی چمتو. د دغه ډګر د بیا رغونې په برخه کې چارې تر یو بریده بشپړ شوي، خو رادار چې د هر میدان لپاره مهم سیستم دی له منځه تللی او دا مهال د یاد سیستم د نشتون له امله پیلوټان د خپلو سترګو په وسیله د پروازونو لړۍ جاري ساتلی. کپتان غلام جیلانی له سی سی ټی وی سره په خبرو کې ویلي د رادار سیستم بیا رغونې لپاره مالی ملاتړ ته اړتیا ده. د نوموړي په خبره د ملاتړ په صورت کې به په یو کال او له هغه پرته به د یاد سیستم رغول له 1300 بیا تر 2 کلونو پورې وخت ونیسي چې په رغیدو سره به بیا له نوموړي هوایي ډګر څلوري ساعته الوتنې کیږي.
د ترمیم موضوع تر اوسه تر کار لاندې دی چې هغه ټول فاین ته ضرورت لري. نو داسې تقریبا درته ووایم چې که چیرې مکمل فاین موږ ترلاسه کړو نو په یو کال کې او که فاین ترلاسه نه کړو امکان لري چې یو نیم کال دوه کال وخت وغواړي چې میدان په ستاندرد مکمل د ټولو ملکونو په سویه یو
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې د معلوماتو لمخې د رادار د نوي سیستم جوړولو په موخه تیر حکومت له فرانسې هیواد سره تړون کړی و چې 1300 میاشتې وخت نیوه، خو د نظام د بدلون له وجې عملی نشو. مخکې ویل شوي وو چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د وروستیو ویجاړیو په تخنیکي بیا رغونه کې قطر او ترکیې مرسته همکاري کړې وه. بلخوا تازه د افغانستان د هوایي حریم په اړه هم طالب چارواکو اندېښنې مطرح کړي او د امریکا متحده ایالات یې تورن کړي چې د افغانستان په فضا ناقانونه الوتنې کوي. طالبانو د سه‌شنبه په ورځ په همدې تړاو یوې رسمي اعلامیه کې ویلي د افغانستان پر فضا د امریکایي ډرون الوتکو پروازونه د ټولو نړیوالو قوانینو او دوهې تړون خلاف عمل دی او پر دغه هیواد یې غږ کړی چې خپلو تعهداتو ته ژمن او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ عمل وکړي تر څو له بدو پایلو مخنیوی وشي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې د افغانستان په فضا د امریکایي بی پیلوټه الوتنو پرواز له کومه ځای کیږي د طالب چارواکو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره بریالي نشوو. طالبان دا اعلامیه داسې مهال خپروي چې د امریکا د دفاع وزارت وین جان کربی تیرونی یوې خبري غونډې ته ویلي وو چې د افغانستان له هوایي حریم څخه د استفادې لپاره دوی د طالبانو اجازې ته اړتیا نه لري. امریکا تیره میاشت په کابل او ننګرهار کې د بی پیلوټ الوتکو په وسیله بریدونه کړي دي. امریکایي چارواکو تایید کړی دی چې د اگست پر 9 په کابل کې دوی د بی پیلوټ الوتکې په برید کې 10 ملکیان وژل شوي دي.
بلورتا د خوست یو شمیر هغه اوسیدونکي چې په عربي هیوادونو کې کار او مزدوري کوي او وطن ته په رخصتۍ راغلي وو وایي چې د رخصتیو وخت یې پوره شوی خو د هوایي پروازونو د نشتون له کبله دوی نشي کولی چې عربي هیوادونو ته د کار او مزدورۍ لپاره ورشي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هیواد ته تر ډېره نړیوالې الوتنې ځنډېدلې دي او په دې وروستیو کې یوازې ایران او پاکستان سره بیرته الوتنې خلاصې شوې چې د هغو د ټکټونو بیه هم ډېره لوړه ده او حتی په اسانۍ ټکټونه هم نه پیدا کیږي. دا چې په لوی پکتیا کې د بندو پاتې شوو دغو مسافرو نور ستونزې څه دي تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
خوست او لوی پکتیا چې په عربي هیوادونو کې زرګونه مسافر لري د هغوی له جملې وطن ته راغلي ویزه لرونکي کسان له څه مودې راهیسې هوایي پروازونو ته په تمه دي تر څو بیرته اړوندو هیوادونو ته لاړ شي. دوی اندېښنه څرګندوي که پروازونه نور هم وځنډېږي د عربي هیوادونو د سلګونو مسافرو ویزې به وسوځي او له دې کبله به ډېر شمېر کورنۍ هغه د څه ناڅه ګټې وټې ځای هم د لاسه ورکړي. یاد خوستوالو ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له طالبانو او د عربي هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې دوی ته د تګ لاره چاره پیدا کړي.
د مسؤلینو نه مو جدي غوښتنه ده، هغه د خارجو ممالکو یغې مسؤلینو نه مو جدي غوښتنه ده چې بولته مړی پروته دي په سلا جو کې بندیون مو دي په جلخانو کې یغې د پوره څه سهولت پیدا شي. ان په دوبۍ کې وو، په سعودیا کې، په کویت کې، په قطر کې، داسې نورو ممالکو کې موږ بندیون دي، مړی دي، اگر انتقال شي دلته دغه مسافر شي دي دا ډېر په تکلیف دي. لکه اقتصادي وضع ډېره کمزوري شوې ده او بل دا خبره کومه چې وا تیرا کویت ته تلای شي، هغه ته قطر ته تلای شي، په یغه کې بهرنیون تلای شي، امد افغانیون ویلې نه شي تلای.
ویزلرن کې خوشحال وایي په پیل کې د کورونا ناروغۍ له وجې بندیزونو او وروسته بیا په افغانستان کې د نظام په بدلون سره ډیری نړیوال هوایي پروازونه بند شوي او د دوی د ستنېدنې مخه یې نیولې ده. یو بل کس ولی نیازی وایي که چیرې دوی ته پرواز برابر نشي نو د دوی ویزې خرابیږي.
موږ طالبان ورونه ته دا سوال کوو چې موږ ته د لارې غم وکړي، موږ مسافر خلک یو، نو موږ کامې ختمېږي په وطن کې. چا کال وطن یې، چا دوه وطن دي، چې چا ته میاشتې وطن دي، ښه په تنګ یو. موږ ته نړیوال دا ته ګوته نیسي چې تاسو واکسین نه ده لګولی، تاسو بارکوډ نه لرئ. د موږ واکسین والله چې په دا مټ کې مو لګولی وي، په دغه هسپتال کې واکسین هر شی مو لګولی، خو موږ ته د نوره د جاز غم وکړي، د هوایي میدان غم دې راته وکړي.
حبیب منګل یو بل کس دی چې له عربي هیوادونو کورته پر رخصتۍ راغلی، خو د رخصتۍ هغه قانوني وخت یې لازمه خپره شوی دی. دی وایي
د اوته میاشتې کېږي چې سعودي عرب نه راغلی یم، شپږ میاشتې جوټي به اوتو میاشتې ته ورسره زه هم خاتمې دي او چوټه هم خاتمې دي. ډېر چې پروازو پته نه لګېږي چې موږ ته پروازونه خلوص شي. عماراتو نه دا خواهش لري چې موږ ته د پروازونه خلوص کړي. پاکستان نه خلوصېږي، ایران نه خلوصېږي، تاجکستان نه خلوصېږي، افغانستان نه ولې نه خلوصېږي.
بل لوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي د ویزه لرونکو خوستوالو یادې ستونزې له اړوندو ادارو سره شریکې کړې دي. د طالبانو لخوا خوست والی مولوي محمد نبی عمری ویل
د اسلامي امارات په کچه د شک نشته چې مشرانو د هغوی سره تماسونه نیولي دي، نو دا خلک چې ټول اسناد لري د هغې ملکونه خمل لري دوی هم به په دې کې همکاري وکړي ځکه دا هم خوار او غریب او مسکین خلک دي دغه ورونه چې دلته انتظار دي هغه هغې هیوادونو ته چې اسناد یې لري هغوی ته یې بوځي.
له وروستیو 15 لسیزو په ځانګړي ډول د خوست زرګونه خلک عربي هیوادونو کې په کار او مزدورۍ بوخت دي. دوی عموما په شپږ میاشتنیو رخصتیو کورونو ته راځي. پخوا ډېر تګ او راتګ د پاکستان په لاره و، خو اوس وخت کې ډېری مسافر په کابل تګ او راتګ کوي. له هغه وروسته چې د خوست هوایي ډګر پرانستل شوی، څو ځلې مسافر په دې ځای هم دې ولایت ته راغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د دې ماښامنۍ خبري مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو وروستی راپور راخلو او هغه دا چې طالبان سره له دې چې داعش د ځان او افغانستان لپاره لویه ننګونه نه ګڼي، خو وایي چې په کابل او دغه راز ختیځو ولایتونو کې د دې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي چې تر اوسه یې لسګونه کسان نیولي چې د همدې ډلې د غړیتوب شک پرې کیږي. تفصیل یې د احمد شیبر په راپور کې اورو.
طالبان په افغانستان کې د داعش د لسګونو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د طالبانو ځانګړو قطاعاتو په ننګرهار او کابل کې د داعش پر ضد عملیات کړي دي. د تیر اونۍ په وروستیو کې په جلال آباد کې د شپږ کسانو جسدونه پیدا شول او روانه اونۍ په دغه ښار کې وي چاودنې یو طالب ووژه او د درې طالبانو په ګډون یې وطنه ټپیان کړل. طالبان وایي چې دا د داعش کار دی. داعش بیا په جلال آباد کې د 35 طالبانو د وژلو ادعا کوي. د ښاغلي کریمی په باور د دې سربېره داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو ګواښ نه دی.
د داعش په نوم کومه فتنه چې په هیواد کې نوم اخیستل کېږي هغه اسلامي امارت ګواښ نه ده، او دغه هغه کوم فزیکي شتون د هیواد په هیڅ نقطه کې نه لري. د اسلامي امارت مجاهدین د هیواد په ټولو برخو باندې بشپړ کنټرول لري. ځینې واړه واړه تحرکات چې پاتې په ځینو سیمو کې رامنځته شوي دي هغه مخکې دي چې هغوی یو پلان ترلاسه نیونیسي یو تعدید پیش کړي. په زیاتره مواردو کې د اسلامي امارت مجاهدین له لورې څخه د لمونځ وړل شوي دي. ډېری کسان چې له شمېرې لسګونه په رسېږي نیول شوي دي او د قانون منګولو ته سپارل شوي دي.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو، تر اوسه د داعش له لورې تر ټولو لویه حمله د کابل په هوایي ډګر کې د تیرې میاشتې انتحاري حمله ده چې د دې ځانوژونکي برید له امله شاوخوا 1.5 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. داعش په 2015 کال کې هغه وخت چې دا ډله په عراق او سوریه کې پیاوړې وه او د امریکا او د هغې د متحدانو له لورې ځپل شوې نه وه، په افغانستان کې د خراسان په نوم خپله څانګه فعاله کړه.
ستاسو له پیغامونو
سلام وختم په خیر. ما لغه مسکندونه دی لغه پیغام لرم چې په ګانو لسوالۍ کې ښځینه ښوونځي پیل شي. په ډېره وخت کې چې مکتبونه بند دي، ښوونځي بند دي، انجینو د امکان آینده مور خرابه که باید مکتبونه ډېر زیاره پیل شي. ډېر ښځینه ښوونځي په ګانو لسوالۍ کې د ډېر وخت کې چې مکتبونه رخصتې که د کرونا له امله یو کار مدیرې نهشي رخصتي و بیا جنګونه سره اوس چې جنګونه پای ته ورسېده امنیت راغلی کورونا رخصتي مې ته اوس باید ښوونځي ژر زیاره پیل شي. مننه ژوندی.
السلام علیکم، زه څنګه یم؟ د لغمان ولایت څخه مې تاسو ته دغه میسج پیښه ده. محترمه، د مونږ د افغانستان د اسلامي امارت څخه په دې درنښي لده چې تر څو پورې د پوهنتونونو دروازې، البته دولتي پوهنتونونو دروازې، ژر تر ژره د ماشومانو په وړاندې خلاص کړي. که څه هم حالات ډېر بحراني دي، په سلګونه زرګونه محصلین روان دي او په ټوله کې استادان روان دي د خارج څخه فرار، د وطن څخه فرار کوي، خارج ته درومي. نو که دغه پروسه همداسې دوام ومومي، ممکن هېواد لا له بحران سره مخ شي. نو زمونږ هیله او زموږ خواهش هم دا ده د افغانستان د اسلامي امارت څخه تر څو پورې دغه د پوهنتون دروازې زر تر زره د محصلینو او د استادانو په وړاندې خلاصې کړي، تر څو پورې موږ خپل درسونه په حضوري شکل سره پرمخ یوسو. مننه.
زا
زه جان محمد د ننګرهار نه خبرې کوم. زمونږ په دولت باندې معاشونه پاتې دي، هغه دولت چې سکوتي وکړي هغې باندې زمونږ د دوه دوه میاشتو معاشونه پاتې دي. نو مونږ د طالبانو د دولت نه غواړو چې مونږ ته هغه دوه دوه میاشتې معاشونه راکړي، او مونږ د دوه میاشتو کې وظیفې اجرا کړي او هغه هم په دولت باندې پاتې دي. د دوه دوه میاشتو معاشونه هغه باید چې راکړي مونږ ته. وسلام، ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
له همدې سره د دغه ماخامنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو. اوس په کابل کې د ماخام شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. په بل خبرونه کې مې همکار سلطان محمد سرور ستاسو کوربه دی.